دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې وروستیو هڅو ته خوشبیني څرګندوي. په دې خبرونه کې نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د ازادۍ رادیو اونیز بحث هم لرو. سلام ترانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
سلامونه د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقراره شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. او په نړۍ کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم تاسو ته تازه خبر درکو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نام زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند د سرحد ته نږدې چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صدیب سرخ د مسؤلینو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره 2 افغان سرتیري وژل شوي او اخوا په لویدیز ولایت فرا کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 2 پولیس افسر وژل شوي. افغان چارواکو بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبان وژلي او هم په فرا کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغان پوجانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو 2 ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ځینو سیمو د ناامنیو له راپورونو سره سره د اختر په مناسبت برقرار شوې آرامه وضع لا هم دوام لري. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په خپله ټوټر پاڼه لیکلی. جاوید فیصل ویلي اوربند یو پیچلی عملیاتي مسؤلیت دی چې د پیښو د مخنیوي په خاطر ډیرو مسمرو او مداومو همغږیو ته اړتیا لري او د هڅې به روانې وي. طالبانو د اختر په مناسبت 3 ورځنی اوربند اعلان کړی وو او هم افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون د اوربند اعلان ترڅنګ د 2000 طالب بندیانو د خلاصولو امر وکړ. امنیت شورا هیله ښکاره کړې چې د آرام وضع یا اوربند تمدید شي، خو طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په بدخشان کې سیلابونو د 3 تنو ژوند اخیستی او په لسګونه کورونه ویجاړ کړي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل: کوم سیلونه چې د شپې راغلي ډیر خلک یې زیانمن کړي. ډیر کورونه وران شوي، خلک بار پاتې او لارې تړل شوي دي. ښاغلی دهقان زیاته کړه د تیرو 2 ورځو په ترڅ کې سیلونو 2 تنه په شکی ولسوالي او 1 تن د کشم په ولسوالي کې وژلي. د همایون دهقان د معلوماتو له مخې د سیلونو نږدې 100 کورونه د مرکز فیض آباد په 1 ناحیه کې تخریب کړي. 60 کورونه د یمګان په ولسوالي کې، 40 په شکی ولسوالي کې، همدارس یو شمیر کورونه په بهارک او کشم کې وران شوي دي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به نن خبری غونډې ته د چین په اړه خبری وکړي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د چین وکیلانو د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون تصویب کړ. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د جمعې په ورځ به چین ته په درناوي خپل دریځ اعلان کړي او د زیاته کړه چې اداره یې له چین سره خوشحاله نه ده. ولسمشر ټرمپ بیا وویل د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون د تصویب په خاطر به سخت ځواب ورکړي، خو ده په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د هانګ کانګ د ملي امنیت د قانون تصویب داسې اندېښنې پیدا کړې چې په کور دننه د دې سیمې نیمه خپلواکي به ورسره پای ته ورسیږي. د هانګ کانګ لپاره په نوي قانون کې راغلي چې خیانت، ورانۍ، فتنه او بهرنۍ مداخله منع شوی او پیکینګ ته اجازه ورکړل شوې چې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د چین امنیتي اډې په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. د کرونا وایروس په اړه هم تازه خبر دا دی چې سره له دې چې په اروپا کې د کرونا وایروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه راکم شوي، خو آسیا بیا هم له بدې وضع سره مخ ده. په اروپا کې ځینو هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. په چک جمهوریت کې هم وار له مخه محدودیتونه کم شوي دي او له یو بل سره د اروپایي هیوادونو له یو بل سره لارې هم خلاصې کړي دي. خو آخوا په آسیا کې جنوبی کوریا چې د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې مخکښه بلل شوی و، یو وار بیا د ځینو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. تازه 200 خونځي تړلی دي. همدارنګه جاپان هم د کرونا وایروس د یوې نوې څپې ګواښ کړی دی. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه څه باندې 2.5 میلیونه کسان اخته کړي او له ډلې 3,60,000 کسان مړه کړي دي. د کرکټ خبر هم دا دی چې د افغانستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبرپاڼې کې ویلي دا ټیسټ لوبه د استرالیا په کوربتوب د نومبر له 28 تر 25 دوام کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس لطف الله ستانکزي هیله ښودلی چې تر هغې به د کرونا وایروس ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویست انډیز سره مخ شوی چې له لومړیو دوه لوبډلو یې بریا خپل کړې، خو له وروستیو دوو یې ماته منلې.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وابوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشی کېدو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی.
دغه قدم په قدم باندې مخکې تلل، دغه قدم په قدم باندې نرمي د سولې د مذاکرات لپاره لاره او بستر هواري. موږ له دغه بستره زمینی دول باندې استفاده کوو.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم پوښتلی دی. په نورو موضوعاتو کې، په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوي او لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي.
1,346 حادثې ترافیکي منځته راځي، 1,600 نفره مړه شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه نن وینا وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي. د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې د حکومت لخوا د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله له شنونکو سره څېړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تاسو د دې غرمنۍ خبری مجلې د لومړي راپور اورېدو ته رابولم. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر وایي قراین ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم وایي نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی بے باوري او بخې رامنځته شوی باور بے ساری دی. خاطر پردیس په دې اړه له کابل نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنۍ اوربند افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لورې له دې اقدام څخه هرکلی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګونه ګڼل شوي دي. د نوموړي په خبر افغان حکومت هلمند دی چې بین افغاني خبرې ژر پیل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پښتني طالبانو پښتني د حکومت لپاره ویل چې بندیا خلاص کړي دا دي بندیان خلاص کړه توربند دوی اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه بیا د 2000 بندیان د اعلان خبرو شوله موږ د یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت هغه مو خلاص کړل دغه قدم په قدم باندې مخ تلل د قدم په قدم باندې اعتراف دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري موږ له دغه بستر زمينې دول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه زمونږ اړیکو ته ځواب ورکړی دی، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لوري د 2000 بندیانو د خوشی کېدو اقدام ستایلی. دې ډلې وړاندې لدی ویلي چې د بین افغاني خبرو پیل وړاندې باید 5000 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشی شي. مخکې تر دې یو سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې هر ډول پریکړې صلاحیت لري. خاغلی عبدالله ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو په اړه د نموړي د ورستي اقدام په اړه هرکلی کړی او دغه ګامي د سولې د پرمختګ لپاره یو مثبت ګام یاد کړی. هماهاله د طالبانو یو پوخانی چارواکی ست اکبر هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامسته شوی د باور فضا بي ساري او طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره لدی فرصت څخه په استفاده سره بین افغاني خبرو ته کینی. هغه وایي
دواړو طرفو ته دا مناسب دي چې ډیر ژر بین افغاني مذاکرات ته ځان ورس. علاوه په دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دي هغه په دواړو طرفو کې دا لیکي زور راولي چې بین افغاني مذاکرات شي.
طالبانو هم د حکومتي بندیان د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې اتیا افغان سرتیري آزاد کړ. خو د سولې د بین افغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو تازه اعلان کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په دې اعلان کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په دندې پټان ولسوالۍ کې افغان سرحدي ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ یو امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي و چې د چهارشنبې په ورځ طالبانو د پروان ولایت په سیاکرت ولسوالۍ کې په سیمه ایزو اردو برید کړی او نه افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوسټې حمله کړې ده. طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربن اعلان وکړ چې حکومت هم دا اوربن ومنه او ورته اعلان وکړ. خو وسره لدی چې د دوړو لورو د اوربن د غزیدو یا ماتیدو خبره نه کیږي د داشن حملو راپورته کیدل چې د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره یې هلی هم اغیزمنې کړې دي.
د رازیاته مننه پر دې سب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده چې وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. د ملي امنیت شورا یو چارواکي زمون خبريال ته ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري شوی. دغه خبرې چې د مارچ د لسمې نیټې لپاره پلان شوی وي د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي پیل شوي. په وروستیو څو ورځو کې هم د حکومت او هم د طالبانو لخوا د بندیانو تبادله یو ځل بیا پیل شوه. صالح محمد صالح په دې اړه په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له استازي نعمت الله کریاب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا واقعا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې شوي دي؟
د افغانستان د دغه اوږدې غمیزې او کشالې او د سولې ته رسیدو په برخه کې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم یو څه خنډونه شته دي او ټول نه دی لري شوی. د طالبانو په منځ کې خایزنې ډلې داسې وي چې هغه په جګړې باندې باور لري. په دې کې به خای په افغانستان کې ځینې مافیایي کړۍ او ناروا اقتصادي ډلې چې دي هغه هم نه غواړي چې دغه کشاله او دغه ستونزه اواره شي او دلته سوله او ټیکاو راشي، ځکه دا هغه هغه ناروا او ګټو ته بیا ځان رسیږي. اوس مهمه ده چې د طالبانو او د افغانستان حکومت دغه هر څه څنګه مدیریت کړي شي. دا وړې وړې پیښې چې رامنځته کیږي هغه د خبرو معنی نشی او تر ټولو مهم ادا ده چې تیر او شلو کلونو کې چې څومره جګړې ادبیات رامنځته شوي دي او د یو بل په ضد باندې څومره تبلیغات کېدل یا شوي دا غو لهن او ژبې ته تغیر ورکول په کار دي چې دا درس د لویوالي په ځای باندې د همغږۍ یووالي او غیږ ورکول ته بل اخر لاره واره شي او د افغاني خبرې پیل شي دغه نو وروسته بیا سړی په دې باندې باورمن کېدلی شي چې که دواړه لوري بیا په بین الافغاني خبرو کې ځینې داسې شرایط رامخته کړي چې هغه په واقعي ډول د افغانستان د کشالۍ د حل دپاره نه وي بلکې د خپلو مقاصدو په برخه کې دي، بیا هم نړۍ او هم د افغانستان خلک دې برخه کې یو تصمیم نیولی شي.
څه فکر کوئ چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د نړیوالو لیوالتیا تر پخوا کمه سوې نه ده؟ پخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د دغه خبرو پر پایل ټینګار کوه، د دغو خبرو په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو ټینګار کوه، خو اوس په دې برخه کې زیاتې څرګندونې نه کېږي.
د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې د نړیوالو هغه غبرګونونه لکه چې پخوا یې څومره لیوالتیا و راکمه شوې وه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی افغانستان ته شا کړې ده. اوس نړۍ په خپل کړاو وخته ده او غواړي چې خپل ولسونه وژغوري، ځکه هلته د کرونا وبا راغلې ده او ګرده نړۍ هغه په ټپه ودرولې ده. اوس تر ډېره د دغې غوټې د پرانیستو هغه حل لاره چې د هغه د امریکا سره ده، نو د امریکا لیوالتیا خو کمه نه ده، ځکه خلیلزاد دا اوس هم په دغو سختو حالاتو کې لګیا دی او هیوادونو ته ورځي، د افغانستان مشرانو ته ورځي، خبرې کوي. زه فکر نه کوم که نړیواله لیوالتیا په دې برخه کې راکمه، ځکه هغوی غواړي چې د افغانستان کشاله د خبرو د لارې حل شي. اوس هم د سیمې هیوادونه هم نړۍ د بین الافغاني خبرو د پیل غوښتونکي ده.
د افغانستان حکومت هغه سیمه ییزه او نړیواله اجماع چې د سولې پروسې ته مهمه ګڼله، څه فکر کوي چې ترلاسه کړې ده؟
په دغه نړیواله اجماع پر رامنځته کېدو کې هم د امریکا رول ډیر بارز دی. د امریکا د خارجه وزارت او د سولې استازی چې دی خلیلزاد د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو کار کوي. دغه وروستي سفرونه چې قطر ته دي، هند ته دي، افغانستان ته دي یا د سیمې نورو هیوادونو ته دي، تر ډیره په دغه چاره کې یو څه برلاسه ښکاري او داسې د نظر اختلاف تر اوسه نه دی رامنځته شوی چې په واقعي ډول سړی وګوري چې د سیمې هیوادونه یا نړیوال د افغانستان د کشالۍ د سوله ییز حل باندې ټینګار نه کوي یا دې ته لیواله نه دي. زموږ دپاره تر ټولو مهمه دا وه چې بین الافغاني اجماع رامنځته شي، او دغه کار هم په دې وروستیو شپو کې وشو. تر نړیوالې اجماع لومړی زموږه اجماع د افغانانو اجماع ضرور و هغه وشو. اوس د سیمې هیوادونه هم د همدغه اجماع نه په الهام اخیستو هم شاید چې پخوا یې کم نظر کلاره هم او په ښکاره نه وی، اوس به پکې تغییر راولي.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کاریاب و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې په برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور کورنی موضوعات هم لرو. خدا شیبه ورزو یوې نړیواله موضوع ته ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د چین په اړه په یو خبری غونډه کې خبری وکړي. دا څرګندونې بدای ورسته له هغه وکړي چې د چین مقننه قوې د هنګ کانګ د ملي امنیت په اړه د قانون لانجمنه طرحه تصویب کړه. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې د چین په دې کار غوسه څرګنده کړې وه چې د هنګ کانګ د ملي امنیت لپاره یې دا طرحه جوړه کړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب
ډیره مننه. تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دې اداره له چین سره خوشاله نه ده او نن به یو خبري غونډه کې په دې اړه خبري وکړي. ټرمپ که څه هم د چین په اړه د کېدونکو اعلان جزئیات نه دی ورکړي، خو اشاره یې کړې چې د ملي امنیت نوې لانجمنې طرحې ته به د امریکا ځواب سخت وي. چې چین به د ملي امنیت په دې قانون سره د هانګ کانګ د نیمه خپلواک سیستم ازادي ته هم پای ورکړي. د ویلایه له مخې چې تیر کال ډونالد ټرمپ لاسلیک کړی نوموړی دا واک لري چې د امریکا د هغې اقتصادي امتیاز یوه یا ټولې برخې ختم کړي چې هانګ کانګ له چین سره د خپلې ازادۍ نه په استفاده ګټه ورنه اخلي. د ډونالد ټرمپ اقتصادي سلاکار هم خبرداری ورکړی چې سوداګرۍ او نورو مالی چارو کې به له هانګ کانګ سره هم هغه چلند کېږي لکه چې له چین سره کېږي. د ټرمپ اقتصادي سلاکار لاری کودلو سی ان بی سی سره مرکه کې ویلي چې دوی بے تفاوت نشي پاتې کېدای او هغوی باید حساب کتاب ته حاضر شي. د امریکا له دې توند دریځ سره سره معلومه نه ده چې دوی به د هانګ کانګ د اقتصاد د غزنګړي حالت ته پای ورکړي او کنه. تمه دا ده چې ټرمپ به نن د چین په اړه هدفي بندیزونه، نوې تعرفې او په چینایي کمپنیو نور محدودیتونه اعلان کړي. د ټرمپ بل اقدام کېدای شي هغو زرګونو چینایي محصلانو ته د کلنۍ ویزې ورکړه اغېزمنه کړي چې د امریکا له پوهنتونونو فارغېږي. د چین د خلکو کانګرس پرون د مې په 28مه د هانګ کانګ په اړه د قانون لایحه تصویب کړه او سږ کال د کانګرس کلنۍ غونډه هم د کرونا ویروس په کبله لنډه ترسره شوه. د چین له خوا د ملي امنیت نوې طرحه په هانګ کانګ کې د زرګونو دیموکراسي پلوه کسانو د مظاهرې لامل شوې او دغه مظاهرې داسې مهال ترسره کېږي چې هلته د کرونا ویروس په کبله د خلکو په غوندو او راګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. دا قانون په هانګ کانګ کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه، خیانت او فتنه اچونه محدودوي او چین ته دا واک ورکوي چې په دغه نیمه خپلواک ښار کې د مظاهرو د کنټرول لپاره امنیتي ځواک هم ځای پر ځای کړي. که څه هم د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي چې دا قانون د هانګ کانګ ښار له ثبات او نیکمرغۍ سره مرسته کوي او د یو هیواد او دوه سیستمونو له اصل سره هم جوړ شوی. دا قانون هغه اصل دی چې چین ته په هانګ کانګ کې د واک چلولو اجازه ورکوي. البته د چین صدر اعظم دا خبره داسې مهال راځي چې له هیوادونو سره داسې اندېښنې او ویرې شته چې د چین له خوا د ملي امنیت طرحه به هانګ کانګ کې د نیمه خپلواکۍ ځانګړي حالات، دغه راز د خلکو مدني ازادۍ او سیاسي فعالیتونه محدود کړي. نو وګورو چې ښاغلی ټرمپ د ورځې په اوږدو کې چې د افغانستان په وخت ناوخته کې ممکن ماخوستن مهال وي د چین په اړه څه نوې پریکړې کوي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین زما همکار و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نن ورځې د وینا په اړه چې پلان شوی ده نن به وینا کوي په دې اړه یې جزئیات اورول. ولسمشر ټرمپ به د چین په پارلمان کې د هغې لایحې د تصویب په اړه خبرې وکړي چې له مخې په هانګ کانګ کې د چین لانجمن امنیتي قانون نافذیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې په ټول هیواد کې څه کم 1.5 زر ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ترافیکي پیښې د روان کال په حمل او ثور میاشتو کې شوې او په ترڅ کې له 170 زیات کسان مړه شوي او نږدې 250 نور ژوبل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له جګړې او کرونا وایروس ترڅنګ ترافیکي پیښو هم د خلکو ژوند تریخ کړی او ډیر شمیر تلفات ترې اخلي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د لویو لارو د موټر چلوونکو له بې احتیاطۍ څخه شکایت کوي. وایي چې ترافیکي پیښې ډیرې شوې او وجه یې هم د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو په پام کې نیول دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو مرسل وایي
امی اندریوارانی که در جاده ها اندریواری میکنن اینا قوانین ترافیکی را مدی نظر نمیگیرن، کمربندهای ایمنی شنابسته نمیکنن، سرعت چون هم بسیار زیاد سرعت زیاد میگیرن، سواری بیش از حد بالا میکنن که باید او قسم نکنن، اینا هم اگهش باعث حادثات ترافیکی میشود در شهرها.
د کونړ ولایت وسیدون که اسماعیل خان هم له موټر چلوون کو ورته غوښتنه لري.
د جلالباد کونړ په لوی لار، د جلالباد کابل په لوی لار باندې هر ورځ بشمیره ټکرونه کیږي چې همدا غلامل دي چې ډرایوران ترافیکی قوانینه نه مراتوي او تیز رفتار کوي چې بشمیره افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
خود لوی لارو موټر چلوون کې به خپل بی غوري منی او د لوی لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو د زیاتیدو لامل ګني. موټر چلوون کې محمد اکرام.
دی کابل غزنی دی لاری یو ټکی سوانیم لاری کې مینونو لوجی هغه کندره من تسوی دی او دا کند بیا ورسره کله چې بارانونه او یاوري په دی وخت نورین خرابېږي له همدې وجه موټرونه ټکرونه کوي یا د جمپو تلوي او خلک وژل کیږي.
هڅه مو کړ په دې اړه د افغانستان د ټولګټو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نشو. د افغانستان د ترافیکو مسؤلین وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دغه هیواد کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې شوې دي. د کابل د ترافیکو رئیس محمد شینواری ازادي رادیو ته خبرو کې ویل چې دغه ترافیکي پیښې د روان کال په حمل او سور میاشتې شوې چې په ترس کې یو سلو شپږ اویا کسان مړه شوې دي.
مجموع کې 1346 حادثي ترافیکي منځ ته راځي کې یو سلو شپږ اویا نفر مړه شوې دي. ټول مجروحین هم 244 نفر ته رسیږي.
ښاغلی شینواری وایي چې مړه شوي او ژوبل شوي او دواړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی په دې شمېر ترافیکي پیښې د اندېښنې وړ ګڼي او د موټر چلوونکو لخوا په جدي ډول د ترافیکي مقرراتو په پام کې نیولو ټینګار کوي. د یادونې ده چې د ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې یوازې د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په فراه او فاریاب ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله 10 کسان مړه شوي دي او 10 کسان ټپیان شوي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو د کمیسیون رئیس غلام فاروق نظري ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ترڅنګ چې د موټر چلوونکو په بېغوري او د ترافیکي اصولو د پام نیولو په موضوع انتقاد کوي. د ترافیکو مسؤلین هم په دې برخه کې پړګني. نوموړی وایي چې ډیری یو داسو کسانو د موټر چلونې جواز ترلاسه کړی چې قانوني پروسه نه ده بشپړه کړې او نه هم د موټر چلولو په اصولو او قوانینو پوهیږي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بس لرو. په نننی بس کې د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو تبادله او د سولې پر هڅو د هغې پر اغیزو خبرې کوو.
هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغې جدي جنایاتو په ارتباط هغه باید بیل شوي وي، هغه دوسیې څېړل شوي وي.
اورېدو ته راسره اوسئ. په روزګان ولایت کې وهل شوې زلیخا عدالت غواړي. د میرمن د خاوند لخوا په څو ځلې شکنجه شوې او په ډېر ظلم سره وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. د دې میرمنې خپلوان هم له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له زلیخا سره خبرې کړې دي.
الته دروازه راځه کول پکې څوک نه راپېدی ولات بچاره میموي.
زليخا چې د ډیرو وهلو لامل مخ تکشین او پړسېدل دي او سترګې هم نسرونه ولای، لاسونه او پښې هم پلشتو کې بلانو د وهلو لامل سری غوښی دي او نیمایي وېشتان هم د وهلو پر مهال ختلې دي. اوس د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده. زليخا ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات تخپل خاوند رسولې ده.
سم دم به سره ناست یو دم به راباندې وغورځېدی چې بده به ووایه به راویښتو. زه په کور کښې په خپلو کوچنیانو باختوم. ده به راته ویل ول چېش چې کول په چېش پسې وې چېرې ورکه وي. الله به یې راباندې راوکړتوله وبې ولمه سترګې بې تکې سرې خو د خپلې خونې سه کوټې ته مې بوځي. هلته دروازې راته کولپکې څوک نه راپېدي به هلته بچاړه مې وي چېرې په چپه خوا په لاس کښې مې وي د تبر په لاس کښې مې وي.
زليخا زیاتوي چې خاوند یې پرته له کومه جرمه او یا هم کار څخه دغه حالات ته رسول.
زه خو بې ګناه یم او لکه د ده په کور کې هېڅ ګناه کړې ده. هر د عزت مې کړې ده، هر د ده عزت مې کړې دي، د مور د پلار عزت مې کړې، د ورونو عزت مې کړې دي. دا درې میاشتې کې چې پر ما ول چې روجې پر هغه زړو ټپوم پسې وی دا د اوس ول مې درېمه ده چې پر ما ول کېږي.
د ترنکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وایي زليخا زیاته پر سر وهل شوې او شاید دایمي په رواني او عصبي تکلیف اخته سي. د ازادي راډیو ته وویل چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زليخا په څیر د وهل شوو میرمنو تګ ورته زیات شوی دی.
رواني حالت ته دې ښه نه دی او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ته ولاړ شي سره چې بالاخره به یا به دای چې بیخي به خپل شعور دغه شعور د لاسه ورته ورکړي او یا به هم دای چې خدای نخواسته سبب د مرګ وګرځي. دې ته دومره یو ضرر رسېدلی.
د زلیخا ورور عبد العظیم چې خپل خورې د درملنې لپاره روختون ته راوړي وایي د خپل اخ سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کومبل چا سره بدی لري، خو وایي خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوی.
اسې عدالت غواړم چې حق په حقدار ته ورسېږي، دا حق وویني، دا حق ته وویني چې دغه سره باید څه رقم وسي، څه رقم د دې سړي سره باید څه وسي، باید څه رقم قانون وجه سړي ته سزا ورکړي، باید داسې سزا ورکړي وجه سړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري، خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي. د ولایت مقام مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې وروسپاري. په اورزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي، په کم عمر کې ودېږي، د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.